خوکان د کفاره شو کورانه نو افغاني روزي روزامات او پښنمي اوس نشته وطن کې سره خوان نشته دي نو خدای ته سوال زارې کوي چې بیرته په وطن کې هم هغه خوشاله او هم هغه خپل کورانه سره یو ځای روزامات او پښنمي ودار.
سلام علیکم، بخیر است جوړ از خیرت تیش بیرس بخیر دی، روژه مبارک بخیر دی، الحمدلله شکر دی الحمدلله. بس روژه ډیره شروانه ده، په الحال په پاکستان کې یو، بیا پاکستان په شین ضلع سرخال کې یو، ډیره شروژه ده الحمدلله، وریځ دی بارانونه دی، ډیره شروژه الحمدلله روانه ده خیر سره.
د ازادۍ میل مخبرونه درته هم لرو خو اوس خبرونه. سلام و وقت بخیر، افغانستان په وخت شپې 9:30 بجو شي. تاسو ازادي راډیو ته غواګی اخست. د افغانستان د خبرلن مرکز وایي چې په افغانستان کې په روان 1403 کال کې د خبرلن رسنیو لقونو په سرغړونو کې له هغه د مخینی کال پرتله په سلو کې سلریشت سلنه زیاتوالی راغلی دی. د مرکز نن د کبش پګشتمه په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو خبرلن لقونو د سرغړونو لږ تر لږه 102 موارد ثبت کړي دي. په دې موارد کې د طالبانو د تازه مدیتونو په پایله کې د 22 رسنیو د فعالیت بندیدو او 50 خبرلن نیول شامل دي. تاکل شو ده چې سبا امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړي. په یو راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر ویبپاڼه خپور شول شوي چې د وړاندیز شوي پریکړه لیک د مسودې له مخې د یونما ماموریت به د 2016 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شي. د راپور له مخې د دې پریکړه لیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د یونما په دندو او لومړیتوبونو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د شورا ټولو غړو یې ملاتړ کړی دی. په شریخونو په تیره د ښځو او نجونو حقونه، سوله او امنیت، د هغو د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، تروریزم، مخدره مواد، د سپکو او درنو وسلو قاچاق، د کورنیو ویزای شوي او کډوالو د طبیعي پیښو اغېز هغه موردی چې د یونما ماموریت په افغانستان کې پرې تمرکز کوي. وروسته خبرم دا چې بلوچ بلتون پالې دا کوي چې د بلوچستان ایالت د نوشکین سیمې پر یو لویه لاره د پاکستان د پوځ د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونو سرتیرو ته مرګ ژوبله راولې ده. د بلوچستانو د ازادي بخونکي پوځ په نوم د بلتون پالو ډلې په وبین کې چې نن یې رسنۍ ته واسه ویلې دي چې په دې کاروان کې اته بسونه و چې د ډلې د وسلوالو په برید کې یو په بشپړ ډول له منځه تللی دی. د بیان د دې د مخې د پوځي کاروان د بسونو له ماسرې وروسته ټول ټال 90 تنه پوځونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ده آزادی ملمه
از رادیو قدرمن اوریدون کو ز فرشته صحاک مو د ازادی میلمه په دی خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانای ما. په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دی خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال تا. میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، گرچه دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
په کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کی. زرغونه انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی دی. د فاته مرغه لوړې زده کړې مې نه دي کړې. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تلې افغان ورځپاڼې سره څناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د 12 څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما غوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نڅا قسمه ډېر علاقه مې درلودله د نڅاقۍ سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس په رادیو تلویزیون کې و. نو هغوی کې هغه وخت د بده مرغه چا چې کنداري پښتو ویل هغو ډېر چانس نه درلودې. نو زما هم چې لهجه مې چور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوی وم، هلته لوی شوی وم، هلته مې سبق ویلی و. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه و چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و، یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر، هغه زه پېژندلم. زه یې وزیر ته ور وستلم، په هماغه ګړی یې ور وستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورغلم هغه ته مې وویله، زه انمیر وپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو دې هغه ویله ولته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله. ما ولې نه غواړم؟ ویل ته هېواد کې کار څه کوې؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واغه، د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا و. نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه هغه کړله، لاسلیک کړله، او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ویل ته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه، چې هغه یې لاسلیک بېرته ما ته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب. هغه وخت وزیر ارواشاد سربلند صاحب و، عبدالمجید سربلند. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، زما د وړاندې د لطیف ناظمي سره، لطیف ناظمي د راډیو رئیس و، د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي، په خپلو دایرو کې در سره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله، ول دا رئیس اداري ته ورغله. بیا زه رئیس اداري ته ورغلم. نو دغه پروسیجر و، هغه ته چې ورغلم، هغه ول تاریخ ما ته راکړه، دا اوس زموږ وزارت ته، زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله. په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله، او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالي په حیث.
ډېر ښه.
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې، دلته په راډیو تلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو د راتلو اصلي انګیزه څه وه؟ په دغه برخه کې چا ډېر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څه نه څه هغه لوري ته یو هغه لري، یعنی مایل یې هغه لوري ته. نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله، د شعر و شاعري سره مې درلوده، د کیسې لیکنې سره مې درلوده، د خطاطۍ سره مې درلوده، د انځورګرۍ سره مې درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای، نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای. نو ما خپله علاقه وه، نو چون شعر داسې هغه و، زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستله شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته کلی افغان اوس ګرچې هغه د کلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده. فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې، دا کلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم، د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو دی چې دا هغه د اخبار داسې راغه کوي، ما ږغ باندې وکړي آیات الله نومېږي. ما لور ورځه یو هغه در کومه د پلی افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کوم. هغه ول ښه دی، هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په پلی افغان کې هغه سوی و، چاپ سوی و، که څه هم چې یو څه لاسپیک په کښې کېوالی و، تابان هغه ډېر درلودلې، ستونزې ډېر درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما په مستعار نامه ورکړی و، په خپل نوم یې نوم ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د پلی افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم. یعنی هغه زه تشویق کړم، هغه چې چاپ شو، د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم، زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څونه خوښوم، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور، اوس مکندهار کې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه، مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایرانی هغه لیکوالانو، د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا پلی افغان ته ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم، زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور وه، اوس هغه سوې ده، کریمه رسولي ارواشا ده، هغه تر ما یو کال مشره وه. ما هغې ته ښکاره کوي، ما دا دې ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوي، دا دې چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوي، بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کې په روس ښکاري یو کتاب چاپ شو، دته د سیاست توازن. نو هغه هم را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو. خو بیا وروسته هغه ورور پرېښوله، او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سپله وفات سپله، او زه یوازې پاتې سپلم. نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه مېرمن ملال په شعر او شاعري به بیا هم خبرې وکړو، خو اوس تاسو د خپل کورنۍ پاکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینهوال او د لوستلو مینهوال هلته ول، نو که دلته اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي، هغه یو هغه سړی و په ځواني کې ماموریت کړی و، خو ماموریت یې داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسنګ کې و. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه، هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله. خو هغه د مطالعې از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و، دینی علم هم زیات درلودی او دا عصري علم هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلی. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل څخه انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. زما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و، هغه چې سالانه هغه ورسره کړی و، چې یعنی اشتراکي ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېناستله، ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه، چې زما پلار به پکې کښېناستي، د هغه سره په تمبلي کې کښېناستلم. مثلا چې جمعه به و، ده په کتاب مطالعه کوه، زه متشوکېدلم. ما مې یو کتاب را اخیستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه څه شي، زه څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي، هغه د هغه کور هغه چینان چې دی چلویږي، د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې ورته ولیکي. نو په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي. مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ، یا که په ساده جملو کې وایم، ستاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی،
د
یو احساس څخه بازیږي. احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده دی، بیا غال تفخیجی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی. او یو حادثه ده ما په نظر بندی، یو چه ستا ده ننه پیشیجی، یو چه پیشیجی ستا ده ننه یاد بندی، یا تو وینه. نو اغا پتا بنی تاثیر کهی استفا او تیپو په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زیږنده
که ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو، دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د ښځینهو په برخه کې، د ښځینهو پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانې سره سره تاسو شیرونه لیکلي دي. نو که اوریدونکو ته دا ووایئ چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کیدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس، نو دا زما نظر دی. خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي، په هغه بنګړیو کې بند دي، په هغه هغه کې بند دي، هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډه باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، ویې لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته، یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي، زه خپل دا ذهن کې هغه کوم، اړوم یې، راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خیستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که یو نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو، پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي، ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې. شوزینه شعیری چی ده دیر مختت للی ده او زمان پا نظر بعدی چی ما چی سمت ده اوستانه یو جنو یا میرمونو شیرون الوستی ده زخ پلا دنی راسی ما تر دیر پوری شوزینه احساس پکی پام درن سوی او دیه آقا کهی مراتی ورطا پام سوی دی جیری تکره تکره شایران لرو پدا اوستانی بحیر کی زخبلا دنی رازی ما
مننه مېرمن ملال څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېرې ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېرې وخت نشي کولی چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي لکه د مثال په توګه وایو ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند تشینو دوی لخپل شعر او شاعرین لری کیږي تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړ جوړ ډیر لیدل دي خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړي دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو تر خو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلې د دې راس پڅکیده شعر یو داسې اغلری شته واقعا ډیر
اغلری دا د کور مسولیت دی دا ډیر درن مسولیت دی دا یو ځین چې مثلا دی ور په اړه دا اوس تش په تو تیرې ما زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې ناری نه چې هغه څه تقاوت یا قرار د کور په کوچ کې شي ما پلار خدای وبخښي لکه ما پلار یو ځین مونږ او داسې او راځي مطالعه کوي نو ما پلار خو لیکل نه کول مقصد هغه مطالعه کول او شیزی دیگر اغلی ریش از تر قبر پذیر نتقاوت کیجه اغا کار کهی شیزی واقعا دیر اغلی ری خوشیر درسی یو اغا دی لکه اغا ما ای پلاس که بجی تینگی ولی که جیری لردت سخوش ویه دیدی یعنی دا زخپل اخپل او گوره کتوک ما تا فکر که یو ایدا تجربه لری اغلی ری زد او اوز اوز چی یو میشتی دوی میشتی شیر را سخپاته سی نه سپسی و نگرزه ما سوه نگردم پشیب آغا را سخولاسی لکه آغا ریک چی ده سری پلاس کیه او تون ده سیلی راسی ده لاس سخیوش ویش نو شیر دستی یو چه ده رشتی هم چی ده آغا غواری توجه غواری سیه ده آغا ده آمد مهم دی ایدهام دی که آمد دی ده دیر مهم دی خود تا با پشیر پسی با تون ورزی پا دی حسابان دی مثلا اوری با شیر با اوری که تا وقت نلره چه ویلی که تو با شیر اوری وز خودیر وسائل دی مثلا اغا دی یوتیوب دی مثلا پا هر چکی یوتیوگانی ستا پا یوتیوب کستا پا دا هر اغا چه و گوری فیسبوک و واتساپ هر شی چی یوتیوگانی پا شکرازی نو شیر سره واری وز مثلا زر کور که اخته ما اش پخلی کوم اش پسانه که زی ویدیو زن تلگو ما ده اردو شعیرانو مثلا مستقیم ولالی شیر بایی یا پا شیر بانی خبری نو دوی چی ما پا نظر بانی چی دوی چی کار هم که ده کچنیانو مسئولیتی پا غاره بلی بیخی دی پا هم دی نزنی عره یعنی فکر که دی دا ونیسی چیز باید دولی کمیو سنه نو اغا شیر بی اخفل ورطراتی هم دا نپریشتی ما نه پریشی نده شیر نو قدر خطر بندی اغا زما شیر شدی همیشه زما سره را سره پاس بویدی او یو شاید ما یوازی تو با ام ده دی اغا و ایدهی سی چیزا یوازی و ما پجوان که یو خو اغا یوازی تو بیار انسان اخپل دنانا یوازی دی او یو ده اغا فیزیکی یوازی تو بی نوزه چی رازم ده خبلی ده خوب کوتی ترازم من خوب بل سکونه یچی یا خبری ارسره و کمه یا بل اغا اقلم ده اغا موجودیت احساس کمه فکر من بل خواه تواولی چه اغا سکی و بچشی سکی سکی نو
من ملال د خبرونه وروسته شیبی دی که دا شوریدون که و غواری پده پوشی که تاسو غواری ورته وایی چه وست چیر تزوان که وی و پا چه بوخت یسته وست
من زاد تقريبا لس كالا خبول انترست وهي ولسم كال دي پا برطانيا كيشون كواما نويلسكي او رسمي اغمال رما آخری زمان آخری ماموریت چو بود در پیشور آقای که بود در افغانستان پا کنسلگری که فرنگی هاته شما آقای میورستای ماموریت تو اچ پا دوازار دوازار دل لسم که روستی در کالت روستیشی بود پوری نو آقای ماموریت ما آقای که تاقیب که نو در آقای کال روستانو بیا ما رسمی ماموریت